Super, am Leibtischlein.
Geil. Alors, pourquoi on va faire un petit peu
ça? Iran, tu m'as
dit. Assalamu alaikum,
salam alaikum. Je suis la chaleur, je suis la chaleur de la ria, je suis la chaleur de la ria, je
suis
la chaleur de la ria, je suis la chaleur de la ria, je suis la chaleur de la ria, je suis la chaleur de la ria, je suis la chaleur de la ria, je suis la chaleur de la ria, je suis la chaleur de la ria, je suis la chaleur de la ria, je suis غير القانونيين للولايات المتحدة من الاتفاق النووي. كما أكد الجانب الإيراني أن هذه التقارير يتوبها الكثير من المواقف والمطالبات
رئيس بشكل سمارة مدينة تشاكي في أمريكا ومودة وإسلام
مؤكدا استغلال الغرب للإشارة على الناس العربية
والإسلامية
في خطوة غير
قانونية.
خطة تهجير سكان غزة تأتي استمرارا للعلاقات الجماعية لكن بعلاوات سياسية. المتحدث الباسم التلفزيوني الإيراني إسماعيل بصري أشار إلى مزورة عقد الشكران وجهود إيران بهذا الخصوص مضيفا أن الهدف من ذلك هو نفس انتباه المنظمة إلى استمرار خطورة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. كما لفت بقائي إلى أن جدول الأعمال تتضمن المركزات الأهداف الخطيرة التي تتعرض لها مدن قالت صحيفة هأريت العبرية أنك الاحتلال أشبه بسلسلة من هجرة التهاوى بسبب الفساد الإداري لكنها تواصل التوسع وذكر كاتب المقال أن هذا التشبيه يعكس المعضلة التي يعيشها الكيان في ظل القوات الداخلية المتضاقمة في الوقت سياساتها التنوعية في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا دون تقديم رؤية استراتيجية واضحة على وجه الأرض. المزيد كان يخص السياسة
I'm going to go to the hospital.
ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন,
মঙ্গলবার
আপনি অভিযোগ করার জন্য থানায় যান। তিনি জানতেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি মার্কিন
প্রেসিডেন্ট
বলেন, জম্মু কাশ্মীরের যে অংশটি পাকিস্তান অবৈধভাবে দখল করে সেটিকে ভারতের মানচিত্র করা। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, যদি এই লক্ষ্য আমরা সফলভাবে অর্জন করতে পারি, সেক্ষেত্রে কাশ্মীর ইস্যু নামে আর কোনো সংকট থাকবে না। এটি এই সংকটকে লন্ডন সফরকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের উপর স্বাধীনতা কামী গোষ্ঠী খালিস্তানের চেষ্টা চালিয়ে সময় ভারতের জাতীয় পতাকা ছড়িয়ে ঘটনা ঘটে। আজ ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, গতকাল রাতে লন্ডনের চ্যাথাম হাউসে একটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন জয়শঙ্কর। খালিস্তান পত্রিকার পতাকা নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন অদূরে রাস্তার
রেডিওতে খবরের সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টা ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
মার্কিন ঘোষণা করেছেন যে ওয়াশিংটন চীনের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন চীনের বিরুদ্ধে যে কোনো জোরালো বক্তব্য দেওয়ার পর পেন্টাগন প্রধান এক সাক্ষাৎকারে পেন্টাগন প্রধান আমরা প্রশ্ন তিনি মার্কিন সামরিক যোগদান এবং অভিযোগ করেন যে যারা শান্তির আকাঙ্ক্ষা করে তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। চীনের দ্রুত হিসেবে তুলে ধরে দাবি করেন সম্ভাব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা রাশিয়ার সাথে প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি নিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে উত্তেজনার মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিয়েভকে গোয়েন্দা সহায়তা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওয়ার্নস কিয়েভের সাথে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি আমরা আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে মূল্যায়ন করছি দেখছি
এবারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদ কানাডার উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ ইউরোপ চীন ও ভারত এ সম্পর্কে আজকে শুনুন আমাদের ফার্সি একটি প্রতিবেদন।
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার থেকে এই কার্যক্রম করা শুরু করেছে মার্কিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে বাণিজ্য বৃদ্ধি হিসেবে উল্লেখ করে জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন এর ফলে মার্কিন পরিবারগুলোই সবচেয়ে বেশি কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 51 প্রদেশ হওয়ার প্রস্তাব মার্কিন দৈনিক ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল কানাডার উপর মার্কিন উচ্চ হারের ভারতের পদক্ষেপকে সবচেয়ে রোগাবিপূর্ণ ঘটনাগুলো উল্লেখ করে যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে সেদিকে ইঙ্গিত করে জাস্টিন ট্রুডো বলেন, ট্রাম্প একজন স্মার্ট বা চালাক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও খুবই লোকামুখী লোক কাজ করছে। এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর এই সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে তাকে গভর্নর বলে উপহাস করেছে এবং কানাডার পাল্টা শুল্ক আরোপের জবাবে আনুপাতিকভাবে আবারও দেশটির পণ্যের উপর মার্কিন শুল্কের হার বাড়ানো হবে বলে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া শুল্কে উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য, পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার কানাডা ছাড়াও মেক্সিকোর উপরও শতকরা 25% বর্ধিত শুল্ক আরো কার্যকর করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে এক মাস কেটে না যেতেই আবারও চীনের উপর 10% শুল্ক আরোপ করেছে বিদ্রোহে পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে পাল্টা পাল্টি আরোপে এখন অনেকটাই বিশেষজ্ঞের মতো বাণিজ্য অংশীদারদের চাপে ক্ষেত্রে ট্রাম্প শুল্ক আরোপ করল তাতে ওয়াশিংটন দেশ উৎপাদন বাড়ানো এবং নতুন কর্মসংস্থানের কথা বললেও সাপেক্ষ এটি ব্যস্ত হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতিতে জড়িয়ে হতে পারে নতুন মেরুকরণ হতে পারে নতুন সাপ্লাই ক্যামেরন জল সম্ভবছে পাল্টা পাল্টি ভারতে বিশ্ব বাণিজ্য গ্যাসের মেরুকরণ ইউরোপীয় দেশগুলো চীন সহ জাপান অস্ট্রেলিয়ার মতো মার্কিন দেশগুলোর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে তাদের বাজারে সুযোগ নিতে অন্য দেশগুলোর দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হলো বিশ্ব বাণিজ্য আগের মতো বিশ্লেষকদের ধারণা এমন সিদ্ধান্তের ফলে আবারও মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে মার্কিন আরো বলেছেন আমরা বাণিজ্য বৃদ্ধির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে দেখা হয়েছে। দেশের বাণিজ্যকে মোটের 30% আমদানি রপ্তানি হয় ওই সংখ্যা বলছে যার পরিমাণ আনুমানিক 1.5 বিলিয়ন ডলার রপ্তানিতে তারাও
পশ্চিমাদের ব্যর্থ চাপের নীতি সব বন্দীকে মুক্তি না দিলে প্রত্যেক ফিলিস্তিনি এবং হামাস সদস্যকে হত্যা করা হবে ট্রাম্পের হুমকি। নির্বাচন করবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং নয়াদিল্লির পরবর্তী কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া লন্ডনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী।
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. قتل طفل وأصيب أربعة آخرون في محيط بلدة العمافير في سويداء الغربي جراء إطلاق نار دخلته مجموعة من الأشخاص هاجمت مخيم قرب معامل فعلة ظهر الأحد. يأتي ذلك فيما تشهد بعض المحافظات في سوريا فوضى أمنية، وأفادت مصادر محلية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين جراء إطلاق النار عليهم أمام مسجد في قرية حمامين في ريف حماة. كذلك أفاد الدفاع المدني السوري بموقع انفجار مجهول فجر الاثنين بالقرب من مدرسة إحسان في مدينة إدلب تسبب بأضرار مادية وقوع إصابات بشرية. وفي ريف دمشق مستمعينا الكرام، وبعد توتر أمني لدرجة يومين عاد الهدوء الحذر إلى شوارع مدينة جرمانة السورية بعد قتل وإصابة عدد من المدنيين. وتمكنت القوى المسلحة التابعة للإدارة الجديدة من دخول المدينة والانتشار في شوارعها بعد فشل جهود الوساطة. وتحدث سكان المحليون بالتوافق الإيجابي عن عناصر المسلحة رفقة وجهاء المنطقة والمسؤولين من الإدارة الجديدة. ومن جهة أخرى كانت حكومة الاحتلال السارعة للتلقي، حيث أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس عن إصدار تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانة التابعة لريف دمشق، الأمر الذي اعتبر محاولة من جانب الكيان الصهيوني للنعم على ورقة الوضع الداخلي السوري. كما وجدد العدو الصهيوني اعتداءات على الأراضي السورية من خلال استهداف طيرانه الحربي مساء الاثنين مناطق غرب محافظة طرابلس تقع في القرب من مخيم طرابلس وموقع عسكري جزيره القساحه، فيما توغلت قواته البريه مجموعه من الروحيات الى ثكنات عسكريه في تل مران شمالي درعا جنوب سوريا. مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد وأنتم برفقتي أولى حلقات
مدرسة
السورية. كما نرحب وكذلك الأمر بالنسبة لأقليات دينية.
طبعا يعني المؤتمرات
العالم الطبيعي. لذلك بعد التغيير السياسي لكسب الشرعية في داخل سوريا، وأيضا إظهار بأن هذه الإدارة لا تحكم بطريقة ديكتاتورية إنما بطريقة شعبية تتناغم مع إرادة الشعب في هذا الإطار. ولكن هناك مشكلة في هذا الموضوع من خلال ما شاهدناه في تشكيل هذه عزة الحوار وتشكيل أعضاء مؤتمر الحوار، لأن هناك استبعاد لمكونات أساسية في سوريا على مستوى القوميات والأحزاب الدينية وغيرها. وهذه المسألة بطبيعة الحال تخدش مصداقية هذا المؤتمر، وكل ما سيرشع عنه في هذا المؤتمر أن هذه المؤتمرات لن ترضى بمحرزات هذا المؤتمر، لأنها غير مرشدة وغير موجودة في إطار المشاركة السياسية في القرار السياسي. وحتى المعارضة التقليدية التي كانت هي خارج سوريا زمن النظام السابق لم يكن لديها القدرة على المشاركة، كثيرا منهم استبعد ولم يكن موجودا في هذا الحوار. وهذه مسألة بطبيعة الحال تعرف أن ما يجري تمثيلية
Güzel ağırlık olan röportajdır. Gerçekten sonunda ilk ve ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak tüm ve bak olandan başkasını anlamaz ki o yalanlamış ve düşkülenmiştir. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenir alınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir minneti, borcu, minneti yoktur. Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileri dönem sayılacaktır. Şüphesiz Allah sonra söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/blu-tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
تضمن أوريجينو دخلوان قصدت من مريد رب يضل من صنوات مسيبه تسمية قول مريد حتى ثوران سيدي ألا غورة صباحاً دعم برل طول بريك لجي قرد سخلاج دعم طيام وضع أمريكا داخل أخوار زيو أو دعم داخل أخواريش أرض يو السياسي تبصيرا وعوري بيع محمد شيرو شكر أدبيح فروا
د روسیې سفیر له ایران سره د آزاد تجارت د هوکړې د عملي کېدو هرکلی کړی. امریکا غواړي دغه هېواد ته د افغانانو او پاکستانیانو پر ننوتلو بندیز ولګوي. ټرمپ حماس ته ګواښ کړی او سپک الفاظ کارولي. د خوړو نړیوال پروګرام په غزې کې د خوراکي توکو د کمښت خبرداری ورکړی او د جنوبي کوریا چې الوتکه د دې هېواد په یوې کلي باندې اته بمونه خرڅول.
ازبکستان، مولداوی او کوبا هم څارون کې غړیتوب لري. هغه بیا د اورسه د اتحادیه د سوداګرۍ وزیر اندری اسپلنوف وایي چې ایران سره د آزاد تجارت د هوکړې د عملي کېدو چارې په 5 غړو هېوادونو کې بشپړ شوي دي. د نړیوال راپور سره سم د آزاد تجارت هوکړه په ایران کې د قانوني تصویبېدو د چارې د تصویبېدو څخه 2 میاشتې وروسته عملي شي.
رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولی سي له راتلونکې اونۍ افغانانو او پاکستانیانو امریکا ته له ننوتلو منع کړ. رویټرز د دریو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اصلي خبر ورکړی دی چې د اقدام د امریکا د حکومت لخوا د هېوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره شوي. د دغو سرچینو په وینا یو شمېر نور هېوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي. دا راپور له مخې ټرمپ د خپلې کابینې څخه غوښته دی چې د مارچ تر 12 نیټې پورې د هغو هېوادونو لیست برابر کړي چې وګړي یې باید امریکا ته سفر نه وکړي. راپور کې د سرچینو په حواله راغلی چې افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د سفارتونو له مخې وګړي یې د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. له دې سره معنا د افغانانو د تخنیې ادارې افغان ایوک ویلي امریکا ممکن په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هېوادونو پر وګړو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ 13 ورځ پر خپل اکسپرن له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفر قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره دې امریکا ته ننوځي. ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړي دوره پړاو کې هم امریکا ته د اوو هېوادونو چې اکثره یې مسلمان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې بیا په 2020 کال کې دغه بندیز له بایډن لخوا په داسې حال کې چې ځینې غربي سرچینې د امریکا له دولت سره د ناستو مذاکراتو د پرمختګه خبر ورکوي. خو ټرمپ په یوه ټویټري پوسټ کې په سپکو الفاظو په کارولو سره
سره د حماس چارواکي ګواښلي دي. د حماس او د امریکا ترمنځ د پټو مذاکراتو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته ټرمپ سمدستي په ټولنیزو رسنیو کې له اسرائیلو څخه خپل ملاتړ بیا ځلي څرګند کړ او حماس غورځنګ ته په کتاب کې ولیکل: همدا اوس ټوله اسیرانو خوشې کړئ پرته له ځنډه. ډېر ژر د هغو کسانو مړي چې وژلي مو دي راستانه کړئ. که داسې نه وکړئ نو بیا به مو کیسه ختمه وي. هغه په دوام کې لیکلی ده: سلام او د خدای په امان. انتخاب له حماس سره دی. یوازې لیونی خلک مړي له ځان سره ساتي. تاسو هم لیونی او مریضان یاستئ. دا په داسې حال کې چې د زرګونو فلسطیني شهیدانو مړي له اسرائیل رژیم سره دي، خو ټرمپ دې ټیک ته هیڅ اشاره هم نه ده کړې. ټرمپ د خپل پیغام په دوام کې زیاتوي: د حماس مشرانو دا وروستۍ خبرداری ده. همدا اوس له غزې څخه ووځئ تر هغه پورې چې مو وخت ختم شوي نه وي. ټوله یرغمل شوي اسیران خوشې کړئ. که نه وي بیا به دوزخ کې تاوان ورکړئ. د حماس هیڅ یو غړی به هم په امن کې نه وي. زه اسرائیل ته هر هغه څه چې د دې ماموریت د ختمېدو لپاره په کار دي ورکوم. که زما په خبره نه وکړئ، یو به هم خوندي پاتې نه شئ. بل خبر دا چې د خورو نړیوال پروګرام په غزې کې د خورو د ذخیرې د ختمېدو خبر ورکړی دی. د خورو د نړیوال پروګرام په غزې کې د خورو د ذخیرې د ختمېدو په هکله د خبرداری په ترڅ کې ویلي چې موږ سره نور په غزې کې خوراکي توکي په ختمېدو دي. ډېر ژر نانوایانو او پخلنځیو ته د خوراکي موادو، اوړو او سونګو د رسولو بهیر به ستونزې سره مخ شي. د خورو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې دوی مجبور دي په غزې کې د خلکو ورځنی راشن، یعنی برخه، نوره هم کمه کړي. د اسرائیل رژیم لومړي وزیر نتنیاهو له څلورو ورځو مخکې څخه په غزې باندې ټولې لارې بیا ځلې بندې کړي، څو د غزې خلکو ته د لوږې په ورکولو سره له فلسطینیانو څخه باج واخلي او خپلې غوښتنې په حماس غورځنګ وروتپي. د نتنیاهو دغه اقدام د نړیوالو اداراتو او هیوادونو له سختو غندنو سره مخ شوی دی. تېره ورځ د امریکا خارجه وزیر مارک روبیو د ترهګرو په نوملړ کې د یمن د انصارالله غورځنګ د نوم د شاملولو خبر ورکړ. خو د یمن د انصارالله غورځنګ د امریکا دغه اقدام ته په غبرګون کې وایي چې په دغه لیست کې له شاملېدو څخه دوی ته د غزې مسله سخته زیاته اهمیت لري. د یمن د سیاسي شورا غړی محمد علي الحوسی په دې باندې په ټینګار سره چې د ټروریزم صفت له امریکا سره ښایي، وویل چې د اسرائیلو په خلاف د یمنیانو عملیات مشروعیت لري. هغه زیاته کړه چې د امریکا له لوري د انصارالله په غورځنګ د ترهګر نوم ایښودل هیڅ مشروعیت نه لري. الحوسی وویل چې موږ به له غزې څخه ملاتړ ته دوام ورکړو. د غزې معاصره او غزې ته د مرستو د رسولو مخنیوی د سولې هوکړې ناکامول دا امریکایي ټروریزم دی. په داسې حال کې چې له غزې څخه په دفاع کې په اسرائیلي اهدافو او کښتیو باندې زموږ عملیاتونه بشپړ مشروعیت او روانی لري. امریکا سره په ګډه هوایي مانور کې د جنوبي کوریا یو جټ الوتکه د خلکو کورونه بمبار کړی. تېره ورځ د جنوبي کوریا او د امریکا د هوایي ځواکونو ترمنځ ګډه مانور کې د جنوبي کوریا یو جټ الوتکه په یوې کلي باندې د اتو بمونو په غورځولو سره ګڼ شمېر ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ګارډین نه راپور سره سم د جنوبي کوریا هوایي ځواکونو په یوه اعلامیه کې د بخښنې د غوښتلو په ترڅ کې ویلي چې د کیف شپاړس جټ الوتکې له لوري په ناپامي کې اته مارک دوه اتیا بمونه له ټاکل شوي سیمې نه بهر غورځېدلي دي. بمونه د پوچیغون په نامه پر یوې سیمې غورځېدلي چې د شمالي کوریا له سرحد سره 25 کیلومتره واټن لري. د جنوبي کوریا د اورژني ملي ادارې ویلي چې په دې پیښه کې اووه کسان ژوبل شوي دي چې د څلورو کسانو حالات ډېر نازک دی. غورځېدلي بمونه په یوه کلیسا او څو ملکي کورونو باندې پرېوتلي. ګاردین ورځپاڼه وایي یو شمېر سرزورو، شپالو، بدماشانو او ارازیلو امریکا یرغمله کړې ده. د انګلیس ګاردین ورځپاڼه د امریکا ولسمشر ټرمپ په دنیا کې بې اخلاقه، منادي او جارچي، یعنی چیغه وهونکي بللې ده. د ګاردین ورځپاڼې مقاله لیکونکی سیمون ټیسټال په تېرې په تیره ورځو کې په یوه یادښت کې ولیکل، موږ په داسې دنیا کې اوسېږو چې اکثره قوانین او اتحادونه مات سوي او هلته بې نظمۍ او ګډ وډ معاملات بیخي زیات سوي، او د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغه بې نظمۍ او د ګډوډیو تعاملاتو شور ماشور جوړوونکی دی. پارس ټوډی سایت د راپور ورکړی چې سیمون ټیسټال باوري دی د امریکا ولسمشر ټرمپ او په تیرو اونیو کې دغه اقداماتو د داسې نړۍ انځور کاږلی دی چې د ځان منمه غرور او د ناوړه دروغو سرچینه اخلي. هغه وویل ټرمپ خلکو او حتی د نورو هیوادونو مشرانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، او حتی د هغوی جامې هم مسخره کوي، او حتی د امریکا د مشرانو جرګې د غړو کیسه کې هم نه دی. د ګارډین اوسپانې مقال لیکونکی په دې خبرې سره چې امریکا د یو شمېر شپالو بدماشانو لخوا یرغمله شوې ده، لیکي د ټرمپ په مقابل کې مقاومت کول داسې کار دی چې د اروپایي هیوادونو مشران یې باید
سیاسی تبصرہ
د مونږو د برجامو د مرګو ملتونو د پریکړه لیک د نقصولو په اړه اروپایي ته د ایران خبر سره زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیرې عنوان دی. په دې اله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري، فابیانا کین نړیوالو سازمانونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت استازی محسن نذیر اصل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک او برجام د نقصولو د پایلو په هکله اروپایي ټرویکا ته خبرداری ورکړه. هغه د اټومي انرژیو د نړیوال اجنس د واکمن په شورا کونډه کې چې تیره ورځ په ویانا کې ترسره شوه وویل درې اروپایي هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2020 یو جشن پریکړه لیک او د برجام د نقضولو په خاطر د ایران په خلاف د اختلاف د میکانیزم د فعال کولو قانوني او اخلاقي صلاحیت نه لري. نظیر د اټومي وسلو نه جوړولو تړون ته یعنی انفیټي ته د ایران د اسلامي جمهوریت ژمنتیا او په دې زمینه کې د اټومي انرژیو له نړیوال اژانس سره همکارۍ ته په اشارې سره زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو اعتقادي اصولو او پیاوړی ستراتیژۍ له مخې ډله وژنې وسلې او په ځانګړې توګه اټومي وسلې غیر انساني او د نړیوال سولې او امنیت لپاره ګواښ دی. هغه یادونه وکړه چې برجام د دې لپاره و چې ایران سره اقتصادي او تجاري تعاملات جوړ سي او ټوله لوري ورڅخه ګټه واخلي، لیکن دا کار نه وشو. امریکا د برجام د هوکړې له هماغه لومړۍ ورځو څخه ایران سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د رغېدا مخنیوی وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو اصولي سیاستونو په لړ کې تل د ملګرو ملتونو د پریکړو لیکونو او د برجام له هوکړې څخه د اروپایانو او امریکایانو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړی دی. ایراني چارواکي هم خپل دریځونه د مقابل لوري د خلاف ورزیو په وړاندې غوره کړي دي. امریکا او غربي لوري په دې وروستیو کلونو کې د ایران د اټومي سوله ایز پروګرام د ړنګولو او د هغه په ضد د ناسمو تبلیغاتو لپاره هیڅ یو چانس د لاسه ورکړی نه دی. په داسې حال کې چې د سیونیستي ناروا رژیم د امریکا او لویدیځ په ملاتړ سره خپلې اټومي وسلې جوړې کړي دي، داسې یو کار چې د ټولې سیمې امنیت ګواښي او بې ثباتي رامنځته کړې ده. د یادونې ده چې د امریکا او د غربیانو د دروغجنو ادعاګانو په پورته د ایران اسلامي جمهوریت نه بلکې د امریکا او د لویدیځ والو دوه ګونی کړچالونه او سیاستونه دي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ اصلي لامل دی. واشنګټن او اروپایي هیوادونه له سیونیستي رژیم څخه په هر اړخیزه ملاتړ سره د دې رژیم له لوري د ډله وژنې او اټومي وسلو په جوړولو سترګې پټې کړې. د ایران اسلامي جمهوریت د پرچم د اټومي هوکړې په چوکاټ کې څو کاله په یوازې سر خپلې اټومي ژمنې پوره کړي او خپل فعالیتونه محدود کړ، خو په مقابل کې لکه څنګه وعده ورسره سوي نه بندیزونه ترې لیرې سو او نه هم اروپایي لوري په خپلو ژمنو عمل وکړ. تر دې چې حتی امریکا د ټرمپ په مشرۍ له برجام څخه رسمن ووتل او په ایران باندې یې د زیات فشار او بندیز سیاست د عملي کولو اعلان وکړ. سره له دې د ایران اسلامي جمهوریت او اروپایي لوري ته په کافي اندازه وخت ورکړ چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د دوو کلونو په تېرېدو سره اروپایي لوري هم په خپلو ژمنو عمل نه وکړ او د ایران اسلامي جمهوریت ته د منل شویو امتیازاتو له ورکړې څخه ډډه وکړه. په نتیجه کې د ایران اسلامي شورا یعنې پارلمان د ژمنو د عملي کولو د یو اړخیز بهیر دوام یې نه منونکې وبلله او د متقابلو اقداماتو غوښتونکی سو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2022 جشن پرېکړه لیک د مفاد له مخې د برجام له هوکړې اته کاله وروسته یعنې د 2023 میلادي کال په اکتوبر کې باید په ایران باندې ټولې لګېدلې بندیزونه پای ته رسېدلي وای. خو امریکا او درېو اروپایي هېوادونو یعنې جرمني، فرانسه او انګلیس په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه وکړ. خو د بندیزونو او محدودیتونو سربېره د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو ځایي ماهرونو په مټ د خپلې طبي پروګرام په مخ کې بیولو بریالي شوی. دا اوس د نن ورځې سیاسي دونکو د پروګرام په دغه برخه کې به همداسې شعر او شکر ادبي خپرونه واورئ. له هغه وروسته به هم د توریزم د نندارتون اړخ یو ځانګړی مطلب درته وړاندې شي. بیا به هم تلپاتې وجهې خپرونې ته ورسئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنیو ساعتو پروګرام ته توسیان پښتو نه نیمه تیا هوډ ډاټ کوم زموږ ایمیل ادرس دی. تاسو موږ ته سترګې
تاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ومومئ.
د ټکو زده کول، د متن لوستل،
واوری او زدکر
شیرو شکر رو هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیرو شکر هر پنج شنبه از پشتو رادیو واوری.
شیرو شکر،
شیرو شکر.
دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د شیرو شکر ورسته څو برخې د نظامي ګنجوي آثارو تحلیل کړي او دا چې د هغه آثار له تعلیمي اړخه مجاري وو. په تېره برخه کې مو د نظامي د آثارو د تعلیمي والي په اړه د سیمه یو کارپوه سره خبرې وکړې. موږ غواړو په افغانستان کې د نظامي ګندګۍ د شهرت او محبوبیت په اړه درسره وغږېږو او وګورو چې د افغانستان خلک نظامي ګندګۍ څومره پېژني او د هغه له اثارو سره څومره بلد دي. له هر څه چې تېر شو د خپلو خلکو خبرې ډېرې خوږې وي، نو ځکه په دې اړه زه افغانستان ته او د کونړ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد پوهنتون عبدالعظیم صدیق خان نه په دې باب معلومات غواړم. صدیق خان صاحب، تاسو د یو عزیز فتوګر راته ووایئ چې د افغانستان خلک نظامي ګنجوي څومره پېژني.
السلام علیکم. د شعر چکر د ادبي خپرونې درنو وړاندیز کوونکي اور دین کے تنی کی ہیلو سلام نے بنا کر دیکھی د افغانستان خلک د پښتو ژبې د نام څو شعر د کونه او فرق تر ټولو بلل دی او د نورو د اشعار څخه څه څه ګټه اخلي. د دې په اړه د ما معلومات ده چې د پښتو ژبې په سیمه او د هغه ځای په ښوونیزو تحصیلي بنسټونو کې نسبتا خلق د ګندوي د اثارو سره یو څه بلد دي، خو دا په هغه پیمانه نه دي چې د دغې دورې زموږ شاعرانو لیکوالان کېږي او د په دومره پیمانه نه پېژني لکه د فارسي ژبې د مشهور شاعران چې پېژني. البته د افغانستان خلک ډېر ابتدایي خلکونه د دغه خلکو نه پوښتنه کېدای شي نوم سره یې بدل کړي. بل پاتې شوې هغه سیمې چې په هغې کې دري یا فارسي ژبه یا نور ژبې هغه سیمې د نورو ملیتونو پورې اړه لري، په هغې کې خو د مخاور دي ګندوي د اثار او د ده د ژوند سره خلک بېخي نه بلد دي. دا په داسې حال کې ده چې کومو سیمو کې چې ګندوي او د هغه د اثارو سره خلک بلد دي هغه سیمې د فارسي ژبو دي که غیر فارسي ژبو دي. دغه پېژندنه او دغه هم یوازې ډېرې د تحصیلي بنسټونو او اکاډمیکو مرکزونو پورې محدوده ده. لکه داسې نورو کلمو فکر وکړو په پښتو کې مثلا چې رحمان بابا یا حمید مومند یا ولفات صاحب داسې عام مقمیدیت هغه په هغو سیمو کې نه لري. شاید د په خپله سیمه او په هغه ځای کې چې ډېر زېږېدلی دی هلته ډېر مشهور شاعر یا خو ډېر خلک د اثارو سره اشنا دي، خو د افغانستان خلک د دغه اثارو سره ډېر بلد نه دي. کېدای شي د اثار په دبي او فرهنګي الکور دیدونو کې بحث شوي نه وي. همدارنګه دغه کې تحصیلي بنسټونه او په ښوونیزو مرکزونو کې د دې نوم یادونه نه شوي. د ډېرې په مدینه نه یاد پښتو په مدینه کې د پاره او څه کې چې د کار نه وي کړی یا په دې تحقیقي مرکزونو مقالې او دغه کم دي کې خو عام مقبولیت دی. دغه څنګه د شبیخي د پیژندنې د خلک پیژندنې او د دې د پیژندنې په مخ په خبرو کې یوازې د تحصیلي او بنسټونو او اکاډمیکو مرکزونو تحقیقي مرکزونو پورې اړوند ده. او هلته په دې مرکزونو کې د دې په اثارو کې پرانی ویشتي او تاریخي واقعې ډېر خوندي شوي دي. چوکې د اثارو نه استفاده وشي او اثار یې خلکو ته وړاندې شي کېدای شي د ټولنې خلک دي په پوره پیمانه ګټه واخلي. انتر دي چې ما د ډېرو دخلتنا في قطر برخه بتاعتي رسينا وفختنا طوال من الليل شيء بكل فرصة من المعطلة لفينا خبره كده وعادت نداري في دوي فأفغانستان خلق فأغا فأمانا في دوي فأسارو في سوشتدي وصلي بلد مستثمي
دوستان او په دې هیله چې زموږ د کار په اړه خبرونه مو ورته پوره استفاده کړې وي د صدیق مسته په یوې نړۍ مننې سره زموږ د خپرونې د ټکو زده کولو برخې ته د ټکو او ژباړې ته یې خلاصه مو کړې ژورې اغیزې
مناطق مختلف
بېلابېلې سیمې
به راحتي
په اسانۍ سره
میراث ادبي
ادبي میراث
عمق معنایی
د معنا ژورتیا
پیام های انسانی
انسانی پیغامنا
قابل فهم
دا پوه ور
الهام بخش
الهام بخون که
زیبایی های زبانی
جوانه خلاوی
روایت های عاشقانه
درمین روایتون یا کسی
ارزشمند
ارزخمند
نسل های جدید
نوی نسلونا
فرهنگ و هنر
فرهنگ او هنر
وفاداری و فداکاری
وفاداری او سرشندنا
بخشی از ارتباط عاطفی
دا عاطفی غریبو یا وبرخا استعمال سره د خوبه نړیوالو لپاره موږ هغه د فارسي په جملو کې درته وړاندې کوو زما همکار احسان به درته دغه کیسې په جملو کې استعمال کړي په پام وکړئ
نظامی گنجوی شاعر و ادیب بزرگ فارسی زبانان قرن 12 میلادی یکی از شخصیت‌های برجسته ادبیات فارسی است که تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و هنر در مناطق مختلف جهان به ویژه در افغانستان گذاشته است.
در 12 میلادی پیره لوی فارسی جوی ادیب و شاعر در فارسی ادبیات و یو بود شخصیت ده که در نره پا مختلف سیمه پتیر به افغانستان که بر فرهنگ و هنر جوری عمیقی کردی.
نظامی گنجوی به عنوان یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی آثارش به زیبایی و عمق معنایی شناخته می شود.
دا فارسی ژبه د یو لوی شاعر په توګه د نظامی گنجوی آثار په ښکلا او د معنا په ژورتیا پیژندل کیږي.
شعرهای او نه تنها به خاطر زیبایی های زبانی بلکه به خاطر پیام های انسانی و اخلاقیش مورد توجه قرار گرفته است.
دا هغه شعرونه نه یوازې د ژبنۍ ښکلا او بلکې انساني اخلاقي پیغامونو په خاطر د پام وړ ګرځېدلي.
در افغانستان که زبان فارسی یکی از زبانهای اصلی است، آثار او به راحتی قابل فهم و دسترسی
است. فارسی ژبه یو له اصلي ژبو ده، د هغه آثار په اسانۍ سره د پوهې او لاسرسی وړ دي.
آثار نظامی به ویژه خمسه یا پنج گنج شامل داستان‌های عاشقانه و حماسی که همواره در فرهنگ افغانی جذابیت داشته‌اند.
نظامی آثار په تیره بیا خمسه یا پنج گنج و عاشقانه و حماسی داستان مشتمل دي چې همیشه د افغانستان جذابیت سره دي.
محبوبیت نظامی گنجوی در افغانستان نتیجه تعریفی از میراث‌های ادبی است که علاوه بر آثارش تاثیرات فرهنگی و تاریخی و ارتباط عاطفی مردم با داستان ایران
و افغانستان که در نظامی گنجوی محبوبیت در ادبی ښکلا و در آثار و در معنا در ژورتیا فرهنگی تاریخی اثرات و او در هغه د داستانی سره د خلکو عاطفي ترکیب پایله ده.
آثار او نه تنها بخشی از میراث ادبی این کشور محسوب میشود بلکه همچنان الهام‌بخش نسل‌های جدید است.
نه هغه آثار نه یوازې د دغه هېواد د ادبي میراث یوه برخه ګڼل کېږي بلکې د هغه راز نویو نسلونو ته الهام ورکوي. سره تا هغه خبره
یو څه مشه چې په موزه کې
ما به تو مفتوح جیم خود
ایران نیست.